تاسې هم ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته تازه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون په کابل کې له چارواکو سره پر ولسمشري انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونو د پخواني ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیاڼیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلا وکړه. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دی چې ولسمشر غنی او میرمن ویلز پر ټاکلي وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ښاغلی غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې او د مشورتي لوی جرګې د پایلو په اړه هم بحث وکړ. بلخو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په ټویټر کې لیکلي چې له میرمن ویل سره یې د سولې پر هڅو او پر ټاکلي وخت ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو خبرې وکړې. میرمن ویلز د حکومت له مشرانو سره د شی حکومت ولی او ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته د بیا کتنې په اړه هم خبرې وکړې. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ولسمشر غنی د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې پیشنهاد کړی ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونو د پخواني ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. دغه سفارت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخو په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي د زړورې افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې ژورنالستان هم په نښه کوي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینی منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلي دي چې هغه شوزو او انجونو مدافع و. شغلی ترودو پرون یک شنبه په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره د مینی منګل فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. د کاناډا صدر اعظم د مینی منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیونی خبرونو پخوانی ویانده او د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار مینی منګل د شنبه په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینی منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیاڼیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی. داسې کارکوونکو د کار بندیز په خاطر چې علت یې کم امکانات او د ماشونو پر وخت نه رسېدل یادېږي، شاوخوا 22 لوی او کوچني روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې دي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرافضل پرون ازادي راډیو ته وویل
چیرے په کلینیکونو کې درمل وي او په ساتي اندازه ماشو او د نوکروال ډاکټر ته پاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو تر څو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي. د موږ مجبوري ده د ولایت دروازې نه هم ورشو او هلته نږدې له دې خبرې ورته وکړو.
د ننګرهار په دریو لرو پرتو ولسوالیو کې د صحي مرکزونو تړل کېدو عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې روغتیایي مرکزونه باید ژر تر ژره پرانستل سي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او ژر به ورته حل لارې پیدا سي. په نورستان ولایت کې درې کسان په یوه شخړه کې وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په نورګرام ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ د تېښتې په خاطر سوې ده.
ورځ مخکې کوم جنۍ د کور نه تښتېدلې ده او کوم کور ته چې تللې وو هماغه کور باندې دا د جنۍ ورسو حمله کړې ده او په دې کې درې نفر وژل شوي دي او یو جنۍ زخمي ده. په دې تړاو باندې دوه کسان پولیسو لخوا نیول شوي.
تیر کال هم د نورستان په واما ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ پر سر شخړه سوې وه. په هغه پیښه کې د نجلۍ قهرجنو خپلوانو جلی او یو هلک په ام محضر کې وژلی وو. تبنسان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوې لرغونې مجسمې د قاچاق مخه یې نیولې ده. دغه وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه لرغونې مجسمه د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې له یوه قاچاق وړونکي سره ونیول سوه. د بیان له مخې قاچاقوونکی حشمت الله نومیږي او غوښتل یې چې دغه لرغونې مجسمه په 2,500,000 وپلوري. د کورنیو چارو وزارت د نیول سوې مجسمې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلاسول. پر دې موضوع له څو میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وي، خو دغه موافقه باید په واشنګټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. د دې مالی مرستې د بستې هدف د پاکستان د عمومي مالي چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې غښتلي کول دي. دغه مالی بسته چې له زیاتې مودې راهیسې ځنډېدلې وه له 1980 کلونو راهیسې د پاکستان لپاره 14مه مالی مرسته ده چې ترلاسه کوي. د پیسو نړیوال صندوق پرون په ویلامه کې وویل چې یو ټیم یې پر اقتصادي پالیسیو موافقې ته ورسېد چې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو په ارزښت یې مالی مرستې د 9 میاشتو لپاره تمدید کیدای سي. په مالی چارو کې د پاکستان یو سلاکار عبدالحفیظ شیخ په ټلویزیون کې د خبرو پر مهال وویل چې دغه موافقه څرګندوي چې په پاکستان کې اغیزناک اصلاحات روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. په داسې حال کې چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکېچ دوام لري، دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د یبه د 2013 د کال له جولای رئیس په لوړ کچه له روسی چارواکو سره لومړی رسمي خبري کوي. هغه وخت ولسمشر شم او پوتین په فنلند کې یو په یو غونډه کړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو بنن مسکو ته رسیدي چې د خپل سفارت له چارواکو او د تجارتي ډلو له استادو سره وګوري چې په ورستیو کې د دوو امریکایانو نیول کېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو به سبا سه‌شنبه د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ولاړ سي او هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژورو توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل سوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. پرون پارلمان ته په خپله پرانیستونکې وینا کې پیندروفسکي ژمنه وکړه چې ټولو وګړو ته به خدمت کوي. هغه وویل د دې وخت دی چې د نږدې ماضي پرانیستو ټپونو ته شفا وبخښو او واقعا مدني پخلاینه پیل کړو. د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر ستیفو پیندروفسکي د لوړې مراسمو ته د البانیا، بلغاریا، سربیا او کاسوو ولسمشران او د پخواني مقدونیا مشر ګیورګا ایوانوف راغلي وو. د شمالي مقدونیا ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپایي مشرانو ته به قناعت ورکړي څو په اروپایي ټولنې کې د دغه هیواد د شمولیت خبرې په جون میاشت کې پیل کړي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. یو تحلیلګر وایي
که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي.
یو څارونکی بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو لپاره هیڅ کاري پرمختګ نه دی کړی. په غزنی کې ماینونه لا هم خلک ګواښي.
حادثاتو په افغانستان کې ډېر زیات ده. تقریبا موږ فکر وکړو چې په هر میاشت کې 1,500 کسان زخمیان کېږي.
په بل راپور کې اوري چې په هلمند کې
نو د مور او د ماشوم د مرګومې کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې، خصوصا په هلمند کې.
په نور موضوعاتو کې اوري د پاکستان صدر اعظم په ګوادر کې ورستۍ حمله د اقتصادي پرمختګ د ګډوډۍ هڅه وګڼله. 219 پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر دایریدو ټینګار وکړ. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې له ولسمشر غنی سره په دې اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې الیس ویلز د یک شمې پرست کابل تر رسیدلې او تمه ده چې د سولې، انتخاباتو او د امریکا د مرستو د بیا کتنې پر پروګرامونو بحث او خبرې وکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په کابل کې ده او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسیدلې ماښام مهال په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړې. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غنی او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. د بیان له مخې دواړو لوریو همدارس ښې حکومتولۍ او خودکفایي ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاده کړې. ولسمشر اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولی و او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسیدلې او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان له مخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږېږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28 یا د میزان 6 ته پلان شوي. د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی د خبرو له پای ته رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللې ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبري د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړی او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د پخپله بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته له رسیدو ډېر ډاډه نه دی. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کیږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري.
طالبان ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوله باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباع هم غوښتل کېدی شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غځول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28 باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
ومردل چافغان او امریکایي چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. بلخوا یو څارونکو بنسټ وایي د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسمشري انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسون کارونه پټ سره روان دي. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو څارونکو بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو انتخاباتو د عملیاتي پلان په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دغه وضعیت ته په کتو راتلونکي انتخابات د بحران په لور روان دي.
پیشرفت های عملیاتی و تخنیکی انتخابات
متاسفانه که ما در گذشت دوای د تخنیکی او عملیاتی کارونو په برخه کې په خواشنۍ سره چې پرمختګ نه لرو. د سور پشپګویشته ما باید نوملیکنه پایل شي. د عامه پوهاوی پروګرامونه نشته. په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه فعال وي او څو ورځې به کار کوي او څومره کارکونکي به پکې بوخت شي. دوی چې په خلص وای په عمل کې پرمختګ نه لري. پیشرفت
وجود نداره.
د انتخاباتو د محلویش د پلیکول سرنګواله د درې انتخاباتو د بودیجې او د لوجستیکی برخې نه سرګندېدل، د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د اطلاعاتو نشتون او دا چې په کومو ولایتونو کې به څومره مرکزونه خلاص وي په عملیاتي پلان کې شامل موارد دي. د فیفا بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروګرام لپاره یوه کړنلاره هم نه ده تصویب کړې. په ورته وخت کې د تقویتی یا په ولسی جرګه کې د رای ورکونکو د لیست په اساس د نوملیکلې د پروسې پیل ته څلور ورځې پاتې دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پروسې ته آمادګي لري، بنسټونه وایي د ولسی جرګې د رای ورکونکو فهرست ته اعتبار ورکول دا ښیي چې دغه کمیسیون له عملیاتي پلان نه لرې پاتې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټول تخنیکی کارونه بشپړ کړی او د رهبرۍ د پریکړې وروسته به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ آزادی راډیو ته وویل
عملیاتی برخه د پاره کاملا تخنیکی ټول هغه موارد چې ضرورت دی هغه آماده دي، ولی یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبری او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي. هغه تصامیم نیولو نه وروسته موږ عملا عملیات پیلوو.
د موقتو کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول بل انتقاد دی چې د انتخاباتو پر کمیسیون کیږي او څارونکي بنسټونه یې لامل په کمیسیون کې شته فساد ګڼي. خو ښاغلی ننګ وایي د دغو کارکوونکو د حقوقو ورکړې پیل کړې ده. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د غزنی په ځینو سیمو کې تر 2001 میلادي کال مخکې ماینونه لا هم پاتې دي چې ډیر وخت ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. خو د دې تر څنګ پخواني ماینونه هم تر مځکې لاندې ښخ دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ماینونو د شندولو او پاکولو ادارې وایي په غزنی ولایت کې د نوو شودل سوو ماینونو تر څنګ زاړه ماینونه او د هوانونو سرګلولې لا هم د خلکو ژوند ګواښي او ډیری وخت دغه ولایت اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړوي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د انسجام او همغږۍ ادارې مسؤل محمد شفیق یوسفی وایي په غزنی ولایت کې لا هم ځینې سیمې دي چې پخواني ماینونه پکې پاته دي. ازادي راډیو ته یې وویل د دغه ولایت د مرکز د ځینو سیمو تر څنګ په څو ولسوالیو کې په 3 کیلومتره مربع سیمه کې ماینونه پاته دي.
در
ولسوالی مختلف غزنی مانند دایزیاتوی د ولایت په قرهبا، غندړو، ناوه او بند ګیرو، جاغوري، خواجه عمری او ځینو نورو سیمو کې د ماین پاکۍ ټیمونو سرویګانې کړې دي. خو بدبختانه چې لا هم په کې تر 2000 لومړی کال وړاندې ماین نه پاتې دي چې باید پاک سي. یوسفی زیاتوی ډیری وخت ماشومان په داسې حال کې وژل کیږي چې د ماینونو تر څنګ د پخوانیو سرګلولو سره لوبې کوي. محمد شفیق یوسفی په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله د 160 ولسی کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بل لور ته په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د عمر موسسې مشر فضل رحیم بیا وایي دا یو ډیر خطرناک تخم دی چې په افغانستان کې کرل سوی دی. ازادي راډیو ته یې وویل په ټول هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې 195 تنه د زړو او نوو شکل سوو ماینونو او بمی سرګلولو له امله ټپیانېږي چې غزنه یې خطرناک دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د چمبرانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې 5 ماشومان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته سوي چې دغه ماشومان په دغه ځای کې په لوبو کولو بوخت وو.
وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې 5 ماشومان شهیدان شوي دي او 2 تن هم ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. که یوې خواته په غزنی ولایت کې په ځینو سیمو کې د پخواني رژیم ماینونه او بمی سرګلولې لا هم پاتې او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، خو بل لور ته د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي وسلوال طالبان هم ډیری وخت د امنیتي سرتیرو لپاره په عملارو کې ماینونه ښخوي چې زیات وخت یې قربانیان ملکي کسان وي.
د نورستان کامدیش او برګ مټر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دواړو ولسوالیو ته د غزیدلې سړک په اوږدو کې څو ځایه وسلوالو طالبانو پوستې جوړې کړې دي چې د دې په خبره دولت پلاوه کسان نیسي او دغو سیمو ته خوراکي مواد هم نه پرېږدي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د ختیځ نورستان د دوو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو وسلوالو طالبانو یې د تګ راتګ لارې کې پوستې جوړې کړې او هر سړی نشي کولای چې په یاد لارې سفر وکړي. د کامدیش برکلی اوسیدونکي عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
راوځي هغه سره کومورا هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي بیرکوټ نه چې بیرته تګي بیا مشکل بیا ادرائی سامان چا دے کامدیش تاوڑی ہو کس کا کزائی طالبان کزائی نپری دی.
د کامدیش اوسیدونکو وای په تیرو څو کالو کې له مرکزی حکومت په خپل سیمه او لوی لار کې د پیدا شوو امنیتي ستونزو د لرې کولو بشمیره غوښتنې کړي، خو تر اوسه یې چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګی مټال په لویه لاره کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو دپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په دوو برخو کې کار جریان لري. اوله برخه مونږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو دپاره دفاعي ځواکونو کومک را جلب کړو او دغه لاره خلاصه کړو، او دویم ولسي لاره ده. مونږ کوشش کوو چې دې ته اړ نه شو چې هلته قوت استعمال کړو، بغیر د قوت د استعمال نه دغه لاره د سپینګیرو او د مشرانو په توسط باندې خلاصه شي.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په لاره کې د چک پوسټونو له جوړولو شکایت کوي چې دې ته ورته ستونزې په لویدیځ نورستان کې هم موجودې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. او سم یو بهرنی مسله څیړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو عصري هوټل د وړمې ورځې حمله چې په کې 15 کسان وژل شوي وغندله او ویلي دي چې دا د اقتصادي پرمختګ د سبوتاژ یوه هڅه وه. عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستان به هیڅکله د دغو هڅو بریا ته اجازه ورنه کړي. صفیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې برید د اقتصادي پروژو او خودکفایي د سبوتاژ یوه هڅه وه. د پاکستان صدارت په یو بیان کې د خان په حواله ویلي چې هیڅکله به د دغو هڅو بریالیتوب ته اجازه ورنکړل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په ګوادر کې په یو عصري هوټل درې واړه حمله کوونکي وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا اس پی آر وایي په برید کې د هوټل څلور کارکوونکي او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو افسر وژل شوي. اس پی آر وایي په ژوبلو کسانو کې څلور پوځیان او دوه د هوټل کارکوونکي شامل دي. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري ښار ګوادر چپکی وړ مورس پیرل کانټیننټل هوټل تر برید لاندې نیول شوی و. د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې شوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 8 میلیارد ډالرو ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیانګ ولایت تړل دي. د بلوچستان یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې چینایان او نور بهرنیان وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا برید غندلی او د پاکستان امنیتي ځواکونه یې ستایلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پاکستاني پوځیان ستایلي چې د دې خبره د ډیرو قربانیو مخه نیولې ده. بلوچ بیلتون غوښتونکي له کلون راهیسې تورن دي چې له تیلو ډک بلوچستان کې یو اندازه بریدونه کړي دي. بلوچ بیلتون پال د دغې سیمې د طبیعي زیرمو په عادلانه ویش ټینګار کوي. ګڼې نورې توندلارې ډلې هم په بلوچستان کې فعالیت کوي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانان نارینه او ښځې په رښتیا څه غواړي، لیکلی دی چې کار او تعلیم د دوی لومړنۍ غوښتنې دي. خو خپرونه د مطلب په دوام په دې اړه سپارښتنې کوي چې لویدیز د دې حق د یقیني کولو لپاره له طالبانو سره څنګه ګډ کار کولای شي. خپرونه په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو په وروستۍ غونډه کې د طالبانو د استازي حیرانوونکو څرګندونو ته چې وی ویل دوی به د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر مهال د ښځو د تعلیم او کار د حق ملاتړ وکړي اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو د دې ژمنې په اړه د شک لپاره دلایل شته. خو د مطلب لیکوال لیکي چې له دې سره سره باید طالبانو ته موقع ورکړل شي څو خپله دا ژمنه عملي کړي، ځکه دا هغه څه دي چې اکثریت افغانان یې غواړي. فارن پالیسی د افغانستان په ختیځ کې د هغې څیړنې د نتیجو یادونه کوي چې ښایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او نارینه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې کار وکړي، او سربیره پر دې باور لري چې په دې برخه کې پرمختګ د سولې لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا عمومي باور دا دی چې ګنې اکثر افغانان د ښځو د حقونو ملاتړ نه کوي. فارن پالیسی زیاتوی ځینې آزادۍ چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو لپاره منلي حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې لا نشته. خپرونه د اساسي قانون 22مه ماده چې د ښځې او نارینه د انډول حقونو ضمانت کوي د مثال په توګه یادوي، په داسې حال کې چې په دې اړه د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاح طرحه تر اوسه لا نه ده تصویب شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د یو دردیدلي پلار مرتضی احمدی کیسه کړې ده. د احمدی لور مهسا په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې وتښتول شوه او وروسته بیا ووژل شوه. نیویارک ټایمز د مهسا د نږدې خپلوانو په حواله لیکي د مهسا پلار د هغو افغانانو له ډلې دی چې د افغانستان په اوږده جګړه کې د کورنۍ غړي نه دي زیانمن شوي، ځکه نه یې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دنده درلوده، نه طالبانو تښتولي او بیا یې تابوتونه کور ته ورستولي، نه په کومه انتحاري چاودنه کې وژل شوي او نه د سیالو ډلو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې شوي. خو په مارچ میاشت کې یو ورځ ناڅاپه وګرځېده او شپږ کلن لور یې د پیسو د هغو بنډلونو په خاطر وتښتول شوه چې د بهر ورځ په شاهزاده سرای کې د صراف په توګه د کار پر مهال وړل راوړل. تښتونکو د هغې د خوشې کولو په بدل کې لومړی 300,000 ډالر غوښتل، خو وروسته یې ویل چې په 100,000 ډالرو هم قناعت کوي. خو د احمدي لپاره د دومره ډیرو پیسو برابرول ناممکن کار و، نو ځکه تښتونکو د دې لپاره چې افشا نه شي مهسا ووژله. نیویارک ټایمز د مطلب تر څنګ د احمدي عکس هم په داسې حال کې چې د کورنۍ له دریو غړو سره د مهسا قبر ته ورغلی له څو نورو عکسونو سره چاپ کړی دی.
اوس هم ورزو د ساینس نړۍ ته. یو ډول کرمچ جوړ شوی چې د باکتریا ضد دی او له نوې ټکنالوژۍ پکې کار اخیستل شوی دی. نور له اسمت څاروان اوري.
د نانو ټکنالوژۍ په مرسته یو ډول کرمچ جوړ شول چې خورا سپک او د اوبو ضد دی، یعنی اوبه پکې نه ننوځي. دا بوټونه باکتریا ضد هم دي. د دې کرمچونو بل ځانګړتیا دا ده چې د ښکلا ترڅنګ تاوده دي. د دې کرمچونو جوړونکي کمپنۍ وی ټیکس ویلي چې د خلکو د تصور خلاف د اوبو ضد کرمچ سپک دي. د دې کمپنۍ په وینا له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې کرمچو ته نازک استر ورکړي. د دې استر خاصیت دا دی چې اوبه نه پرېږدي. د دې کرمچونو په پښو کول هم اسانه دي، پښه پکې په اسانه ننوځي. دا کرمچ په باغونو او د اوبو په غاړه د ګرځېدو لپاره ډېر مناسب دي. د دې بوټونو په تلی کې یو ډول ځانګړی فوم یا سفنج شته چې ډېر مقاومت لري او پر دې سربېره چې په تک کې پښو ته آرامښت برابروي، د پښو له ساتنې سره هم کومک کوي. د بوټونو تلی انټي باکتریا خاصیت هم لري.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. ګڼو اوریدونکو سمسونه راستول دي. نثار احمد د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، د روژې مبارک میاشت کې دي افغانان د غرض افغان حکومت او طالبان د اوربند لپاره هڅې وکړي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي، ګران افغانان دي په روژې مبارک میاشت کې سولې ته دعاګانې وکړي. تازه خان سمسور د ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، ولسمشر اشرف غنی دي د طالبانو ځینې غوښتنې ومني تر څو پروژه کې دوارو خواهو ترمنز اوربند وسی. اسدالله اندر بیا لمیزان سخیلی کلی، د ګران افغانستان هر وګړی دی له هیواد بهر یا هم په هیواد کې دننه د سولې سمبال خبري غواړي. شفی جان افغان له هلمند سخلی کلی، زما په نظر پر ایران باندې د امریکا اقتصادي بندیزونه ډیر منفي تاثیر ونه کړي، ځکه چې هر ورځ په زرګونو ډالر له افغانستان څخه په قاچاقي ډول ایران ته وړل کیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کلی کلی، له ټولو افغانانو غواړم چې په روژې مبارک میاشت کې له بېوزلو کورنیو سره څومره چې د دوی وسه کیږي مرسته وکړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره د سولې او د ولسمشری انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تلویزیونی خبرونو د پخوانی ویاندې منی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د دریو ولسوالیو شیرزادو، خوږیانیو او حصارک روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. دوی وایي چې ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او امکانات یې کم دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یوه عالی رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه.